بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 2400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې پنځمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له شلمې او د 2020 میلادي کال د نومبر له 26 نیټې سره سمون خوري. زموږ په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د افغانستان د ویشلو لپاره د سی آی اے په هڅې د طالبانو ټینګار تر عنوان نه دیده. لدی ورسته هم بیا د ایران سیل پروگرام اوریدل شي، چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام نند کی چې پم دې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم سر ته رسی ولنډه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت اګوسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د تهران د جمعې نمانځه خطیب وویل چې اروپایي هیوادونه خپلې ګټې د صهیونیست رژیم قرباني نه کړي. ښاغلي خطیب زاده ویلي چې د امریکا ټول بایکاټونه باید یوځای ختم شي. طالبانو د درې میاشتنیو معاشونو د ورکړې وعده نه ده عملی کړی، او د پاکستان د خارجه وزارت وایندی وای چې د او آر ای سی خارجه وزیرانو غونډه به په پاکستان کې ترسره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. اروپایی هیوادونه خپل ګټې د صهیونیست رژیم قربانی نکړي. د تهران د جمعې نمانځه خطیب سید محمد حسن ابو ترابی فر د اسلامي ایران له استازو سره د 54 جمعه یوې ډلې د خبرو اترو پیلې دا ته په اشاره سره وویل چې نن هر سیاسي شناندې ډېر ښه پوهېږي چې په راتلونکي کې به صهیونیست رژیم په سیمه او اسلامي نړۍ کې نور شتون ونه لري، او اروپایي هیوادونه د خپل ملتونو ګټې له هغه رژیم سره چې نور د دړې وړې کې دا په حال کې دی ونه تړي چې دا یوه ستراتیژیکه تیروتنه ده. د تهران د جمعې نمانځه خطیب سید محمد حسن ابو ترابی فرد همداراز د دې خبرې په کولو سره چې د اروپایي ملتونو ګټې له آسیایي ملتونو په تیر اویا د لویدیځ آسیا له ملتونو سره ګټو سره تړلې زیاته کړه قدم قائمه د چورلیز توان علمی سیاسي اقتدار او ظرفیت نوې، نو اروپا ول سخت او امنیتی خطرو سره مخامخ و، او دا د مقاومت د چورلیز اقتدار و چې د داعش تر هغه را ډلې وزپلا. خغلی خطیب زاده وی چې د امریکا ټول بایکاټونه باید یوز ختم شي. د اسنال راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندی خغلی سعید خطیب زاده د ویانا په خبرو کې د لویدیزوالو لخوا د بایکاټونو د ګام په ګام ختمولو د وړاندیز په اړه د ځن رسندیو د ګومانونو په اړه ویل چې د امریکا ټول بایکاټونه په یوز اغیزمن او د رښتیا معلومولو وړ او په اینی تضمینونو سره ختم شي. د جوه تکړه د ویانا په مذاکراتو کې د ایران ټول تمرکز دا چې په جدي توګه او په بشپړه اراده سره د ایران د ولس پر ضد ظالمانه بایکاټونه ختم شي. د ټینګار وکړ د ایران دریز پریکنده روخانه او منطقي دی. خغلی سید خطیب زاده هم در از مخ کی په یو ټویټ کې هم د ویانا د خبرو اترو په درشل کې د امریکا ټرایکا او د ایران اسلامي جمهوریت د سیاستونو اقداماتو په پرتلنه کې لیکلی و چې د ویانا د خبرو اترو په درشل کې لویدیځوال لوري د بندیزونو د زیاتولو د فریبکارانه بیانیو د خبرولو د تحریف شویو روایتونو د وړاندې کولو او د اسرایلو د ګواښونو په وړاندې د غلي پاتې کېدلو اقدام کوي. په داسې حال کې چې ایران د خبرو اترو جدي او د لوړې درجه ټیم جوړ کړی دی، د سملاسي او خې موافقې او د برجام د اټومي موافقې او د 2023 پریکړه لیک د پوره اجرا کېدو غوښتونکي دی او سیمه ییزې سلا او مشورې ترسره کوي. ښاغلی خطیب زاده زیاته کړه دا کافي ده چې د دواړو لورو د ترجیحاتو پرتلنه وشي. جرمني، فرانسې او برتانیې پرون د اټومي انرژي نړیوال اژانس د واکمنانو د حاکمانو او واکمنې شورا په غونډه کې د امریکا د نظر د جلبولو په لړ کې د یوې بیانیې په صادرولو سره د ایران اسلامي جمهوریت چې له اژانس سره یې د اوچتې سویې ملګرتیا او همکاري درلودلې ده، له دغه اژانس سره په پوره ملګرتیا نه کولو تورن کړ. طالبانو د درو میاشتنیو تنخواګانو د ورکولو ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي ډاکټر رمضان بشر دوست وایي چې طالبان له واکمنېدو سره په امنیت راوستو کې بریالي شوي دي، خو د خلکو له دسترخانونو یې برکت ورک کړی دی. هغه په خبره له دې سره طالبانو د تیر حکومت د باقی پاتې معاشونو د ورکولو وعده هم ورکړي ده، خو تر اوسه د تیرې اونۍ هغه وعده نه ده عملي کړې چې د مامورینو د درې میاشتنیو باقی پاتې تنخواګانو د ورکړې په اړه یې ورکړې وه. د بشردوست په وینا د طالبانو د بې وعدتوب پر دوی د خلکو باور خراب کړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان کې وضعیت له فقر څخه په لوږې بدل شوی دی او دا د طالبانو د تیرې څه د پاسه سل ورځني واکمنې ناکامي ښیي. هغه ټینګار کوي چې خبره د وخت نه بلکې د لیدلوري ده. د دغه خبره د حکومت والې په اړه د طالبانو لیدلوري ستونزه لري او په دې ډول دوی حکومت والې نشي کامیابولی. بشردوست دا هم زیاتوي چې طالبان مسلکي کادرونه لري، خو نه پوهیږي چې ولې خپلو داسې کادرونو ته د کار او کړکیچ ختمولو فرصت نه ورکوي. رمضان بشردوست د طالبانو هغه چلند هم غندی چې لا مجرمینو سره یې کوي. د په وینا د مجرمینو په وړاندې طالبانو چلند هم تر ډیره د مخکنی حکومتونو په شان دی او پریکندوالی پکې اوس د لومړنی ورځو په شان نه ښکاري. رمضان بشردوست د مامورینو د معاشونو د نه ورکولو خبره په داسې مهال کوي چې د بیلابیلو حکومتي ادارو مامورینو هم دوی ته د معاشونو د نه ورکولو خبره کړې ده. ویلي چې طالبانو تیرونې په دې اړه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم لاغړو سره کتنه کړې ده. د ایرنالا راپورټ سره سم په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي ګوند عمومي اړیکو نن د یوې بیانیې په صادرولو سره قطر ته د دغه ګوند مشر سراج الحق د سفر او د طالبانو د مذاکراتي ټیم لاغو مهمو غړیو سره چې ټاکل شوی ده په راتلونکو ورځو کې له امریکا سره خبرې وکړي د کتنې خبر ورکړی دی. سراج الحق په دغه کتنه کې د طالبانو له لوړ باغړي ملا شهاب الدین دلاور او په افغانستان کې د تیلو او معدنو د وزارت سرپرست همداراز په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم سره کتنه او د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر له طالبانو سره د کتنې رسمي لومړی کتنه وه. په بلوچستان کې د افغان کډوالو ښوونځیو ته لوړتیا ورکول کېږي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې بلوچستان کې به د افغانستان کډوالو ښوونځیو ته ارتقا ورکړي. دغه سازمان یو مقام اروین پولیکار ویلی چې د یادو ښوونځیو د ارتقا او اکمالاتو لګښتونه به د دې اداره ومني. پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو تر درې څلوېښتو پورې ښوونځي فعال دي. نوموړي له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د افغانانو پر وړاندې خپلې پولې پرانیزي او پرېږدي چې په بشري فاجعه کې د رئیسار دغه هیواد خاریز ورته پناه وروړي او ناورین نه وژغورل شي. په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم په میلیونو کسان د اقتصادي او بشري غمیزې له کبله د وتلو هڅې کوي. پاکستان او ایران د افغان کډوالو تر ټولو زیات شمېر په خپلو هیوادونو کې ځای کړی دی. د فلسطین مقاومت ډلو د حزب الله په خلاف د استرالیا اقدام وغنده. د فلسطین مقاومت ډلو په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې لبنان د حزب الله غورځنګ په خلاف د استرالیا د حکومت اقدام د سیاهونست رژیم او په نړۍ کې د دغه رژیم د استعمارګرانه ګټو په لړ کې دی. د صفا خبری آژانس د راپورټ له مخې د فلسطین د مقاومت ډلو د استرالیا د حکومت د دغه اقدام د سخت غندلو تر څنګه ټینګار کړی چې دغه اقدام د سیاهونست رژیم په دباو سره ترسره شوی دی. د فلسطین د مقاومت ډلو همدارنګه مراکش ته د سیاهونست رژیم د جنگ د وزیر ورستې سفر چې له اسرائیلو سره د اړیکو د جوړونکو رژیمونو د اخلاقي او ارزښتي نسکوریدنې د اندازې ښودنه کوي هم په کلکه غندلې دی. فلسطینی ډلو د هغو ټولو ادارو او شخصیتونو چې له غاصب سیاهونست رژیم سره د اړیکو له ټینګولو سره مخالفت کړی دی قدرونه کړې ده. د یادولو ده چې د استرالیا حکومت د تیرې شروع په ورځ د لبنان د حزب الله پوځي او سیاسي څانګې د ترهګرو ډلو په لیست کې راوستلې. امریکې او سیاهونست رژیم له کلونو کلونو مخکې رئیس په لبنان کې د حزب الله د محبوبیت د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان د پېښور ښار د کتاب په نړیوال نندارتون کې د ایران غرفه ډیره توده هرکلی سره مخامخ شوې ده. د ایران له نننی راپورټ سره سم د پاکستان په مشرانو جرګې کې د جماعت اسلامي ګوند استازي سناتر مشتاق احمد د پاکستان د پېښور د کتاب په نړیوال نندارتون کې د ایران د کلتوري خونې د مشارکت په قدرونه سره وویل چې په دغه کلتوري پېښه کې د ایران ارزښمن شتون د دغه نندارتون کیفیت سویا ډیره لوړه کړې ده او مونږ په دې ډیر زیات خوشحاله یو. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ایران کلتوري کور یا خانه فرهنګ همداراز د پاکستان د اسلامیا کالج کې د کتاب د نړیوال نندارتون په درې ورځنۍ غونډه کې پراخ ګډون کړی دی. په دغه نندارتون کې د ترکیې، افغانستان او د پاکستان بیلابیلو ښارونو ناشرانو هم پیاوړی شتون درلودلی دی. او د دې مهال خبرونه دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د افغانستان د ویشلو لپاره د سیاسي په هڅه د طالبانو ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د طالبانو ډلې ولولد باغړی ویلي چې د امریکا جاسوسي اداره سیایې د افغانستان په ویشلو پسې ده. په افغانستان کې طالبانو ډلې یو لوړپوړي چارواکي انس حقانی چې د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی ورور هم دی په لړ سرګندونو کې په افغانستان کې د جنگ د دوو لسیزو لپاره د امریکا په مسول بللو سره زیاته کړې ده چې استخباراتي ادارې سی آی اے د افغانستان د ویشلو لپاره هڅه کوي. حقانی زیاته کړی دا چې د افغانستان د اوسنی بحران او کړکیچ اصلي عامل او ذمہ دار هم دغه امریکا ده. د طالبانو ډلې دغه غړي څرګندونه په دغه لید توګې ولاړې دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې د امریکا ځنې پوځي قماندانان په دې باور وو چې د افغانستان د کړکیچ د اوري لپاره باید د دغه هیواد د قومیتونو د جغرافیې په اساس وویشل شي او هره برخه خپل حکومت ولرل شي. په عین حال کې ځنو ټولنو هم په افغانستان کې د فدرال حکومت طرحه مطرحوله چې قومي سیمې په کابل کې د مرکزي حکومت په چورلیستوب فعالیت وکړي. د افغانستان دننه ځینې سیاسي ډلې هم په دغه ټکی چې له ریاستي نظام څخه پارلماني نظام ته د دغه هیواد د سیاسي نظام په بدلولو سره د افغانستان مشکلات حل کیدلی شي ټینګار درلوده. په عین حال کې د امریکا او طالبانو موافقه چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې دواړو لورو ترمنځ لا تلسو میاشتو خبرو اترو وروسته د قطر په دوحه کې لاسلیک شوه په افغانستان د طالبانو د بیا ولکې لپاره شرایط برابر کړل او د لویدیځو ټولنو لوري د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د نورو پروګرامونو او طرحو خنډ شوه. په افغانستان کې د سیاسي مسلو کارپیژان د خدای بخیل واحد مجدا په دې باره کې په دې باور و چې امریکا په هر ځای کې چې د یوه ملت په ځپلو کې بریالی شوی نه ده نو د هغه هیواد په ویشلو یې لاس پورې کړی دی. له دې نظره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم د واشنگتن د ویشلو د هلو ځلو په لړ کې جاجول کیدله. خو د دوه موافقه د اجرا د سرنګوالي په اړه د امریکا او طالبانو اختلافاتو ته په پام سره شې داسې ښکاري د حقانی ډله په هغه پسترګې پټولو سره کابل ونیو او د امریکا له نظره په زوره په افغانستان کې د قدرت خاون شو. سبب شوی دا چې امریکا د افغانستان د پیسو په کنګل کولو سره په طالبانو زیات اقتصادي دباونه واچي ترڅو د دوه موافقه ته ستنې شي. یو بل په وړاندې د امریکا او طالبانو مقاومت ته په پام سره د حقانی ډله په لټه کې ده د افغانستان د ویشلو لپاره په هڅې د امریکا په تورنولو سره واشنگتن د عمومي افکارو تر دباو لاندې راوستلو لپاره له طالبانو سره ملګرتیا ته مجبور کړي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه او parstoday.com/ په زمونږ د انټرنیټي سایت درخت چې تاسو پر د نړۍ او سیمه تازه خبرونه او نور ډیر څه اوریدلې او لوستل شي.
د ایران سی ګران او عزت منو دوستانو د تو دو سلامونو په وړاندې کولو سره د ایران سی نومې لړۍ له بل پروګرام سره زالی اسقر عبیدی او از ما همکار
فاطمی
استاسو درانه حضور ته حاضر سیویو او د خپل تیر سفر په دوام کې غواړو د ایران د جنوبی خراسان ولایت د لوړو سرو او کاجو ونو ښکلی ښار بیرجن ته بیا ورسو. نو شته په دې سفر کې زموږ سره مله پاتې سي.
دوستانو له ډیر پخوا راهیسې د دغه خار اصلي نوم بیرجن دی چې مختلفو لیکنو او کلتوري لیکنو کې د بیرجن، بیرجن، برکند او بیرګند په نومونو سره هم یاد شوی دی. د اقلیمي حالت له لحاظه لوړ غرونه او ویړې صحراګانې د دغې سیمې په آب و هوا کې تر ټولو مهم تاثیر کوونکی عوامل ګڼل کیږي. د ایران له مرکزي ریګستان سره نږدېوالی او د پراخو او ویړو صحراګانو شتون په دغه سیمه کې د اوړي په ګرمو موسمونو کې د بیاباني او سرایي آب و هوا د رامنځته کېدو سبب شوی دی. له بلې خوا د سیمې غرونه چې زیاتره یې لویدیځ او ختیځ اړخونو ته غځېدلي دي، د دې سبب شوي دي چې د ګرمۍ سختوالی کم شي او سیمه د چاپیرې سیمو په نسبت لا زیات اعتدال ولري. د ښار اوسیدونکي په بیرجندي لهجې سره خبرې کوي. بیرجند ښار د سیل لپاره زیاتې سیمې لري او دې ته په پام سره چې د ښار دننه فاصلې ډېرې کمې دي او ټول د سیل زړه راښکونکي ځایونه سره نږدې دي، په اسانۍ سره په لږ وخت کې د دغه ښار د ګڼ شمېر ښکلیو سیل ځایونو کتنه کیدلی شي. بیرجند په تاریخي باغونو سره چې د ښار په مختلفو ځایونو کې خواړه واړه دي، له ګوتو شمېر سیمو څخه یوه سیمه ده چې د مختلفو دورانونو باغونه او د تاریخي کلاګانو او کورونو په شمول لرغونې ودانۍ لري. غواړو چې د بیرجند سیل له ښکلیو او په زړهپورو ځایونو څخه اکبریه باغ او عمارت سره چې نړیوال اعتبار لري پیل کړو.
باغ و عمارت اکبریه په تقریبا 15,000 متر مربع کې پراخوالی لري. د بیرجند ښار یو تر ټولو مشهوره تاریخي ودانۍ ده چې د 2011 کال د یونسکو په 15 غونډه کې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ثبت شوه. البته باغ اکبریه د 1978 کال د غبرګولي په 10 نیټه د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت سوی و. د دغې ټولګې د جوړولو کار د قاجار د دورې له لومړنیو وختونو نه تر آخر وختونو پورې په 2 مرحلو کې ترسره سوي دي. د دغې ټولګې د جوړولو کار د قاجار د دورې له لومړیو وختونو نه تر آخر وختونو پورې په 2 مرحلو کې ترسره سوي دي. په دغه ټولګه کې 2 ودانۍ شاملې دي چې تر ټولو پخوانۍ د ختیځ په آخر کې د حشمت الملک له 2 چته عمارت سره اړوندیږي چې د جوړېدو تاریخ یې د زندیه دورې وروستۍ او د قاجاریه دورې لومړنیو وختونو ته ورګرځي. ځمکني یا همسطه طبقه نسبتا 2 اوږده دالانونه او لارې لري او د ټولګۍ د درویو مهمو برخو یعنی اصلي باغ، جنوبي باغ او تبلیه ترمنځ ارتباط ټینګوي. مرکزی ودانۍ د تشریفاتو په کارکردګۍ او د میلمنو په میلمستیا سره چې تقریبا د باغ د مرکزی برخې په توګه ګڼل کیږي ډېرې ښکلاوې او پسمنظر لري. د ودانۍ معمارۍ په ترکی قالب او د روسی معمارۍ په الهام سره چې د اسلامي معمارۍ په امیزش سره د نیمې معمارۍ د سبک ښودنه کوي. په دغه ودانۍ کې تالار آینه، گنبد کلاه فرنګي، تزئینات مقرنس، لانه زنبوري او رسمیوالی شامل دي چې یوازې ترې د کورنیو او بهرنیو سیاسي استازي د میلمستیا لپاره استفاده کیږي. د قاچار دورې په لومړنیو وختونو کې جوړه سوې برخه یې د کتابتون په توګه فعالیت کاوه. له مرکزي برخې څخه چې په قاجار دوره کې جوړه شوې ده، د لرغون پیژندنې او خلک پیژندنې موزیم په توګه استفاده کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د بیرجند د لرغون پیژندنې موزیم په 1911 کال کې د تشریفاتو د ودانۍ په وړومبني چت کې جوړ شوی دی او په ورپسې کلونو کې د موزیم د پراختیا له زیاتولو نه علاوه په ساز و سامانونو کې اضافه وکړی شوه. همدا اوس په دغه ستر موزیم کې پخوانۍ عتیقې، خاورینې کوزې، سکې او وسیلې په چې په حقیقت کې له میلاده مخکې له دریمې زریزې نه د قاجار تر دورې پورې د سیمې تاریخ دی، د خلکو د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. په 1922 کال کې هم د بیرجن د موزه مردم شناسی یا د خلک پیژندنې موزیم په اکبریه نومې باغ کې جوړ شو. په دغه موزیم کې له هغو مشاغلو او وسایلو څخه چې په تیرو وختونو کې به ترې د سیمې خلکو استفاده کوله، خو نن سبا یې نمونه نشي موندل کېدلی، لیدنه کېدای شي. موزه عروسک، فرهنگ خراسان او موزه مشاهیر هم د دغه موزیم نورې برخې دي. د خراسان جنوبی سیمې د معیشت، آداب او رسوماتو، روزګارونو او پیشو په برخه کې په دغه موزیم کې د لیدو وړ ده. په پهلوي دوره کې جوړه شوې برخه د نگارخانې استعمال لري او بالاخره نورې برخې دودیزې سفرخانې او چایخانې ته بیل کړای شوې دي. د سړکونو دواړو لورو ته د کاج لوړ ونو او د مرکزي عمارت اصلي سړکونو ته د تلونکو لارو شتون د باغ په ښکلا او تازګۍ کې اضافه کړې ده. جنوبی باغ په جنوبی جبهه کې او له شمالي باغ نه وړوکی دغه باغ د خدماتي مرکزي عمارت لویدیز دیوال او طویلې پشان فضاګانو په وسیله سره برابر کړای شوی دی. یو مهم عنصر په مربع طرح سره نسبتا ستر سیومینګ پول دی چې د باغ د مهمې برخې په توګه بیل کړای شوی دی. د سیومینګ پول په منځ کې مربع شکله جونتره جوړه ده. اکبریه باغ څو خصوصیتونه لري چې په نړیوالې سفتونه کې موثره و. باغ په ټیټه تلونکې مځکه کې جوړ شوی دی. د باغ منصوبه کې له نیغو کرخو استفاده شوې ده. ودانی د باغ په تر ټولو لوړه برخه کې جوړه شوې ده. یو اصلي دایمي ویاله او څو فرعي ویالې په باغ کې په دا ډول پلان شوي او اجرا شوي چې د اوبو شور تر غوږو کېږي او له طبیعت سره یې نږدې تعلق پیدا کړی دی. د باغ ودانۍ ترمنځ فاصله موجوده نه ده او همدارنګه له زیاتو او سیوري لرونکو ونو څخه استفاده او د باغ زیاتره برخه د میوهدارو ونو او درملیزو او سینګاري بوټو کرته بیلول د باغ نوره زړه راښکونکو نظارو څخه دي. په دغه باغ کې په موجودو ونو کې د کاج، انارو او توتانو ونې شامل دي او د باغ په گوتونو کی تاج خروس کلونا په نظر کی رازی.
اکبریه نومی باغ او امارت سره نږدې د ارګ کلاه فرنګي په نامه د بیرجند یو بله تاریخي ودانۍ موجوده ده. ارګ کلاه فرنګي یعنی د سرې خولۍ کلا د زندیه دورې په وروستیو وختونو کې جوړه سوه او ودانۍ په کلي توګه د معمارۍ د شکل له نظره د ښار له نورو ودانیو سره توپیر لري. د کلا ودانۍ شپږ چتیزه جوړه سوې ده چې دوه چته یې فضا لري او باقي چتونه یې د بهرنۍ برخې د تکمیل لپاره د هوشخانې د ګنبد د پاسه جوړ سوي دي. د ارګ کلاه فرنګي هم سطحه یا ځمکني برخه یې په مربع شکل کې پلان سره په چاپیر ګڼ شمېر کوټو سره جوړه سوې ده. هاوسخانه په اته کوټیزه پلان سره جوړه ده چې د هغې تاخونه او چونتر یې احاطه کړي دي او په منځ کې یې په نقش و نگار او ښکلي رسم بندیو او کاربندیو سره یو حوض او ګنبد په شان و شوکت کې اضافه کړې ده. په حقیقت کې د کلا دغه برخه د هغو ښکلاو په وجه چې جوړونکو هنرمندانو رامنځته کړي دي د بیرجند د کلا د ودانۍ یوه برخه معرفي کولی سو. پاوسخانه کې د ابنما شتون له ښکلا نه علاوه د قلا د دغې برخې هواداری هم غاړه لري. همدارنګه د رڼا راتلو لپاره کړکۍ چې د کلاه فرنګي په ګنبدې برخه کې جوړې کړې سوي دي د هاوسخانې د فضا د ضرورت مطابق رڼا پوره کوي چې د ودانۍ رغونکو هنرمندانو په نور سنگارونو سره چې د قلا په دغه برخه کې رامنځته کړی دی د راتلونکو خلکو لپاره یو ښکلی او د نندارې وړ فضا په یادګار پرېښودې ده. دویم چت یې په یو اته کوټیزه سطحې مشتمل دی چې څو کوټې پکښې جوړې سوي او پاس برخې یې یوازې سمبولیک او د ښکلا اړخ لري چې په وړو او کم پلن والی لرونکو کړکیو سره د هاوس خانې د رڼا د ضرورت پوره کولو لپاره برابر کړل سوی دی. د بیرجند ارګې کلاه فرنګي په جوړښت کې مهمې مسالې خټه، خښتي، ساروچ او چونه استعمال سوي دي. د قلا د ودانۍ په مرکز کې هیڅ ډول هیټر، انګیټۍ او لوګۍ راکښونکی یا چمنۍ نه لیدل کیږي. د دغې ودانۍ د ماهرانه معمارۍ په صفت کې چې هر څومره خبرې وکړو قطعا یې بې شمېره او ښکلاګانې نسو بیانولی او په کار دی چې انسان یې خپله له نږدې ننداره وکړي او زړه راکښنه یې وویني. ارګې کلاه فرنګي د ایران د ملي آثارو په لیست کې په 188 شمېرې سره ثبت سوې ده.
عزتمنو اوریدونکو، غواړو چې په دې پوه شئ چې د بیرجند په لرغوني جوړښت کې د مدرسې شوکتیه په نامه د ایران یوه وړومبنۍ مدرسه شتون لري او د دغه ښار د نورو تاریخي ودانیو په شان دغه مدرسه هم د دغه ډیر ښکلي باغ په دننه جوړه شوې ده. دغه مدرسه په ایران کې په مډرن توګه د تدریس دریمه مدرسه ده او د ریګستاني معمارۍ په سبک جوړه شوې ده. د شوکتیه مدرسې ودانۍ په 1212 هجری قمری کال کې د محرم د میاشتې د ویر او ماتم د مراسمو د ادا کولو لپاره جوړه شوه او په 1226 هجری قمری کال کې پکې د بیرجند رومبنۍ نوې مدرسه تاسیس کړای شوه. شوکتیه مدرسه د څلورو موسمونو لپاره جوړه ده او پکې د انګړن په خپلو کې چاپیره پیرلی برخې د مرکزی فضا په توګه برابر کړای شوی دی. انګړن د ودانۍ مهمه برخه ده چې د خښتو فرش پکې اچول شوی دی او په منځومیان کې یو هاوس دی چې دغه هاوس په میانس کې د تقریبا 150 سانتي مترو په اوچتوالي سره یوه جونتره شتون لري.
گرانو دوستانو، د ایران سیل نومی پروگرام وقت پام دیزا که ختمیجی د بیرجند شهر د نور تاریخی و طبیعی نور از رو رکشون کو نظارا پا ارا پراتلون که پروگرام که لطا سر جاگی رو نو تر هاگ وقت بریالی واسه.
کلا
راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان د ګلبن خایستا ګلان لکا ستوري د اسمان. هر کله راشه د ګلبن خایستا ګلانو په خپل درانه حضور کې زمونږ د مینې او اخلاص ډګې ډېګې ډې سلامونه ومنې. دا د یو ځل بیا زه جمیل بنگش له خپلې محترمې همکارې
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې در سره یو څو منټه د زړه خولا وکړو. هیله را چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست. له متعال او مهربان خدای هم د تاسو د سوکالتیا، سلامتیا، رامخت او آسانتیا وخت نه کوو.
آمین سوم آمین. زه هم په خپل وار د ګرانو او قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. انشاءالله تعالی چې د ګلبن درست ګلان او زموږ اوریدونکو به روغ رمټ او سوکاله وي. نو په دغه مبارک ورځ یعنی د جمعې په ورځ د منان او حکیم خدای په درگاه کې لاسونه پورته کوو او د ستاسو او د درستو مسلمانانو او د ټولو انسانانو د نیکمرغۍ او خوشحالۍ دعا په ترڅ کې خپل نننۍ پروګرام پیلو.
بالکل دا پالون کی ډیر زیات مانندوی چې مونږ ته یو ځل بیا دا فرصت را په برخه کړ چې تاسو محترم اوردونکو سره مخاطب شو او دا زموږ لپاره د ویاړ او فخر خبره ده چې تاسو په شان فهیم اوریدونکو لرو. مېرمن فاطمی تاسو ته پته ده چې مونږ په هر پروګرام کې د خپلو یارانو غږیز پیغامونه هم شاملو خو دې ځل مونږ غوښتو چې داسې پروګرام ته یو بل اړخ ورکو ځکه چې تاسو ته پته ده نن د بسیج مبارکه ورځ ده او د بسیج په ورځ خو تاسو ته پته ده چې دلته ایران کې بیلابیل پروګرامونه هم خپریږي لکه چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د بسیج نه په مناسبت پیغام خپور کړی دی او په خپل پیغام کې دغه پرګنې د په خطاب کې فرمایلی چې په دانا او توانا خدای باندې په باور او توکل سره د هیواد او ولس په ټولو عمومي مسایلو کې اغیزناک او د ستونزو هوارونکي ثابتېدلی شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ټولو په تیرا بیا تازه او تاندو ځوانانو ته د بسیج دونې د مبارکۍ په ویلو سره زیاته کړې ده چې بسیجیان لزانه د مخکې نسل په شان د عظیم و شان ارواښاد امام محبوب اولادونه دي. او تاسو ته پته مینو فاطمی چې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د 1909 کال د نومبر په 16 نیټه د مستضعفانو د بسیج ادارې د جوړولو حکم صادر کړی. نن مونږ پیغام خو نه لرو، د پروګرام په پای کې به په دې مناسبت یو ښکلی ترانه ان شاء الله ملګرو ته وړاندې کوو.
بالکل حتما خو همداسې به یو بل موضوع چې جمیر صاحب موږ خپلو قدرمنو دوستانو ته او مهم هغه کسان چې په ګروپ کې دوی شتون لري کغواړي د دوی غږ خپور شي او د دوی هغه شیان چې دوی د دوی نظر دی په دغه پروګرام کې نور قدرمنو اوریدونکو ته خبره شي، باید دوی په دغه ګروپ کې یا د سایت لاري موږ ته شش پیغامونه وړاندې
کړي
او کدا پیغامونه به یې خاموش خو حتما د دې لپاره چې هم دغه پروګرام لا خوندور شي او موږ د هغوی له پیغامونو به نصیب نشو. خو غواړو چې موږ قدرمن اوریدونکي حتما خپل پیغامونه راولېږي او موږ هم خبر کړو. نو که تاسو خوښوي به یو لنډه دمه وکړو او بیا به راشو خپل قدرمنو دوستانو حضور ته.
بالکل. په خپل پروګرام کې تاسو ته د هر کلی کو خپل پروګرام مېرمن فاطمی لکه څنګه چې بل پروګرام کې مهم ذکر کړو د لوکمان حکیم صاحب 50 غوړه نصيحتونه خبرو چې دغه د خبر پښتونخوا صوبې لهنګو ډاکټر رحمان علی صاحب را لګلی. نو د لوکمان حکیم صاحب 50 غوړه نصيحتونه چې مونږه واده کړی و په هر پروګرام کې به خبرو ځکه چې زیات دي. نو نن هم د نورو نمبر دی وایي چې چوپتیا او خاموشي خپله پانګه وګرځوي،
له بد ذات خلکو څخه د وفا تمه مکوي.
وایي چې چوپتیا خپل شعار جوړ کړه چې د ژبې له شر نه خوندي شي.
وایي چې که تاسو له چا سره محبت نشي کولای نو له هغه څخه نفرت هم ما کوي.
او بیا وایي چې ما ادب لا به ادبانو څخه زده کړ ځکه چې دوی به کوم ناوړه کار وکړ ما به له هغه څخه ځان ژغورم.
په مجلس کې خپل ژبه په کنټرول کې وساته.
او بیا وایي چې په کوم حالت کې چې اوسې پر هغه خوخ اوسا.
ها بیا وایي چې په هر چا ما بدګومانه کیږه کنه نو په دنیا کې به هیڅ دوست او خواخوږی و نه مومي.
بشکا په بلځ کې بیا لوکمان حکیم سه بوي چې په لمانځ کې د زړه په مجلس کې د ژبه په غوسه کې د لاس او په دسترخوان د ګېډې ساتنه کوي.
او بیا وایي چې د خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي، له خلکو څخه مداریږي او خپل منځ کې به په مینه سره ژوند وکړي.
به شک هم داسې دا ډېره ډېره مننه کوو. نن هم لس وعده چې مونږ کړي وه لس مو وړاندې کوو. د محترم قدردان ډاکټر رحمان علي صاحب له هنګور علیګلو دغو خیسته او له حکمت ډکو د لکمان حکیم صاحب غورا نصیحتونو انشاءالله
جمیل صاحب او انشاءالله وبخشی. دا زو دا وایم مال د لقمان حکیم صاحب چې داسې شش خبرې کړې دي، داسې مهم وو چې خدای تعالی په خپل د مسلمانانو لپاره په کتاب کې چې استولی په قران کریم د دوی نوم اخیستي، او داسې ش سړی وو چې خدای تعالی هم هغه د یو بیلګې په توګه معرفي کوي.
بالکل حکمت خبرې دا کړې ده، نو ځکه خو حکیم هم دی کنه، لقمان حکیم دی. نو ډیر ډیر مننه. او بالکل نو زو مخ کې دا دیو غم خبر دی، مجبورن انسان هوڅوي مېرمن فاطمی صورتحال هلته افغانستان کې الله ان شاء الله ښه کی. پیر نجیب الله شاه صاحب موږ سره په ګروپ کې شیر کړي او نمبر یې اوس راغلو. دا یو خسته ځوان انزور دی او په هغه لیکلي چې په دغه کوم کس دی په وی په ژوند کې په فلسفه څالور کتابونه لیکلی وو. د نومبر په 11مه تاریخ سه لا کابل وی گردیس تروان وو، طالبانو په لار راخ کته کړي وو، درش په او درې ورځې ورکو وی بیا د شهادت خبر رسیدلې ده. نوم یې ده بخت الله. نو وی چې بخت الله دوی میشته مخ کې وعده کړي وو د کور دیارلس غړي مسولیت وی شهید بخت الله ته ورپغاړه وو. او بیا په دې پوسټ باندې انزور لاندې لیکلی ان لله و ان الیه راجعون.
خدای تعالی ان شاء الله تعالی د هغه شهادت قبول کړي، د دغه بې ګناه خلکو چې هیڅ ګناه نه لري او د دوی ژوند د هغوی څخه اخیستل کیږي، دوی د ژوند حق لري. خدای تعالی دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. او خو متاسفانه ځینې خلک پیدا کیږي چې د جهالت او کژلاریتوب په لاره کې ځي، او د دغو کسانو څخه د ځوانانو، ښځو، ماشومانو او د نورو خلکو سړیو ژوند اخلي. انشاءالله تعالی چې خدای تعالی دوی ته ښه مرتبه او په بهشت برین کې ورته ځای ورکړي.
امین یا رب العالمین. واقعا چې خوشین شو ځکه چې د ګروپ ملګرو خو به حتما لیدلې وي. دا انزور شکوم دی، ډیر ښایسته ځوان دی،
او
د بیا پیر صاحب وایي چې دا شکوم دی نو تازه وعده کړی و
تقریبا دوی
میاشتې مخکې، او د کور دیارلس غړو مسؤلیت هم د بخت الله شهید په غاړه و کنه. نو الله د هغه کورنۍ ته صبر عظیم ورکی. واقعا چې د ځوانانو مرګ مېرمن فاطمی بیا ډېر سخت
دی. نو
انشاءالله چې دا خو خیر یو اړخ دی. اوس د افغانستان کې کوم قضایي دي تاسو ګورئ، او حتی یعنی غربت او فقر پکې دومره زیات شوی دی چې خلک خپل اولادونه خرڅوي.
او متاسف
نو دا واقعا چې نړیوالې ټولنې لپاره هم د ډېره د شرم خبره دی چې یو ملت چې کوم دی په دې څه تاسو مېرمن فاطمی خپل مور یې کنه، نو پوهیږي چې مور د پاره د څومره ګرانه چې خپل بچي و پلوري. یعنی ځان نه باغ غواړي چې هغه سترګې کې معمولی شان ته و خیرانه شي. نو دا چې انسان مجبوري کې خپل اولاد لوري، نو دا نهایت
بیچارګي.
الله د مونږ وسط یا کسونه سړی وګوري نو بخي ما خو ورته په خپل خلوت کې ډیر وژړلو، ډیر زیات متاثر کوم. ځکه مخکې مم ذکر کړی او ځکه بیا د دې خبرې ذکر وکړو. الله په مونږ ملت او مونږ وطن باندې رحم
وکړي.
په دې چې نړیواله ټولنه خو هیڅ نه کوي
نه
داسې افغانستاني پرېخلو لاړو ته، او مظلوم ولست او مخ کې مېرمن فاطمی ژمې روان دي، سخت ساړه دي.
هغه
ماشومان او انزورونه څه ګورو مانو بيخي د خپل اولاد انزورونه مخ ته راشي. الله دې بس رحم وکړي، دا دعا کوي.
خدای تعالی موږ اوس په داسې یو سخت په یو داسې سخت آزموینه او امتحان کې راوستلی چې موږ وکولای شو د خدای تعالی په رحم کې او د خدای تعالی په قدرت سره موږ د دې حالت څخه راووزو ان شاء الله
تعالی.
په پیر نجیب الله شاه صاحب مننه کوو چې هم دا دغه مشترا د شهادت خبره د دغه ګران قدر ورور مشته را لګلې. خو یو شعر هم بیا دلته د رحمان بابا یو شعر مشترا لژلې چې خوشحال بابا دی بخشي خوشحال خان خټک صاحب دی چې کې وای ک هزار توري چړې غشي وریږي مانی ولې پر خپل سر
د پښتو ډال
ان شاء الله چې دغه د پښتنو ډال ان شاء الله تعالی ګرد بلاګان ان شاء الله خپل هغه کسانو چې دا بلاګان راوستي هم هغه ته منعکس کړي.
بالکل نو مرون فاطمی په فضا هم داسې لږه دغه شو ځای چې لاړ شو موسیقي به واورو
بیا ان شاء الله تعالی بیا پتر سعید
تاسو په خپل پروګرام کې متو د هر کلی کو مېرمن فاطمی دا هم زموږ د محترم او قدردان شاعر ور محمد اکبر سلطانی
صاحب
علی گلی او شعر دی چې وای دلته قلم کتاب ورانی جوړوي ټوپک د هر چا زندگی جوړوي دلته خبره د قلم او کتاب نه چلےږي ټوپک هر چا ته خانی
جوړوي
قلم کتاب د خلکو نه خوخیږي دا بدمرغی ده
مونږ
ټولنه وای چې کتاب قلم د خلکو نه خوخیږي دلته ټوپک ورته هستی جوړوي دلته ټوپک ورته هستی جوړوي د زور ورو د خدای به خوباسي
ان شاء الله
د زور ورو د خدای به خوباسي زور ور مونږ ته بربادي جوړوي دلته قلم کتاب رانی جوړوي ټوپک هرچا زندگی جوړوي.
ډیره ډیره مننه د ګران قدر ورور محمد اکبر سلطانی صاحب. موږ باید ووایو چې دا سلطانی صاحب دا خو د خلکو د خوښ نه دی، یعنی خلکو دا ستاسو د شعر بر دغه کې یعنی برعکس دادی، د خلکو هم قلم هم کتاب هم عدالت هم هر شی خوختی. خدا په اخر چې تاسو وایي هغه کسان چې زور وایي د هغوی خوخ نه دی، ټوپک هم د هغوی خوختی، نو د خلکو خوخ نه دی. د دې لپاره چې اوس دغه بدبختی چې موږ په افغانستان کې لرو د همدغو زور وایونو او زورورو کسانو او بې عقل او جاهل کسانو کار دی چې زموږ بدبختی امزا کړی.
بالکل منم فاطمی تاسو ډېر باریک نقطې ته اشاره وکړه، ځکه خو بیا ایوځی کې د تاسو خبره تاییدای د سلطانی صاحب وای کنه چې زوره ورو د خدای به خوب وسی.
واقعا هم د غسدای
د زوره ورو بیا وای چې را دا چونګن دیو دا سه وختي او دیو د الله به خوب وسی. انسان چې د غاشي بس اند نهایت ایجز دی بیا کنه چې بیا وای چې را پروردګار ته خپل کرمو کې په دې د قدرت خود زورواکانو سره دی، او زورواکان چې کوم دی هغه خو تاسو خبره چې عدالت نه خوښوي.
او دام یو شعر چې وای تله کبره وخاندې او زله درد وژاړم، تله کبره وخاندې او زله درد وژاړم، څومره ډیر تو پیر مو دی څومره سره لري یو. دا اصلي د خلک دغه دی چې موږ د زور وینو خلکو په وړاندې باید داسې چلند.
بالکل ډیر جالب شعر او ډیر ډیر مننه، خوشاله او آباد اوسه. او مرمن بهرامي املا سي اشاره کوي وخت سره نشته، نو پیغام په ځم مل غواده کړی و زو بدل ته ان شاء الله د بسجو نه په مناسبت وخت استا ترانه او په امدیزه لخل یارانه اجازه غوړو.
خدای مو مل او مرته
سیجیلی اوشه قهرمان جنگ آور او نفیر او تشبا درز بر ستم آور این حماس آفرین آفز حریم بدین جان فدای میهن
شرار بر دشمنانت میدهد نوید فتح و نصرت اخم با ثبات ابروانت
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
ای بسیجی به گوش جان بشنو آیه های قرآن ای بسیجی بخوان بخوان نغمه اقتدار
شرار بر دشمنانت میدهد نوید فتح و نصرت اخم با ثبات ابروانت
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
ای بسیجی به گوش جان بشنو آیه های قرآن ای بسیجی بخوان بخوان نغمه اقتدار
ګران مینوال او ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. عالم مل او ملګری Thank you.